السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پایله دې سات په خبرونو کوو. د طالبان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایران په خپله خوښه یا په زور 1592 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ښیلي چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شاملې وي چې 168 د لاسنیوي مستحق پیژندل شوي او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته ورپیژندل شوي دي. بلخو د ایران د کډوالۍ ملي ادارې و چارواکي ویلي چې د زمري میاشت رئیس 4.5 لک بیا اسناد افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان هم د نومبر له لومړیو را په دې خوا د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي چې تر 3 اونۍ پورې له پاکستان افغانستان ته د ستنول شوو بیا اسناد افغانانو شمیر له 3 لک 2 زره کسانو اوښتی ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO افغانستان ته په لسګونو زره نویو راستانه شوو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښیلي چې د نومبر میاشتې تر 14 نیټې پورې د روغتیا نړیوال سازمان او د دې سازمان روغتیایي شریکانو 5491 کسانو ته مختلف روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي و په داسې حال کې چې تمه ده 1.3 میلیونه افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه شي، دا هیواد د ناروغیو د خپرېدو په ګډون له ډېرو روغتیایي خطرونو سره مخ دی. د سازمان د راستنېدونکو 100 زره کسانو لپاره د اړینو روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو لپاره د 10 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه. پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې رسمن پیل کړې ده. د پاکستان پوځ وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه له سخت دریځو وسلوالو سره د تېرې شپې په جګړه کې 4 وسلوال وژل شوي دي. پوځ نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دوی د شمالي وزیرستان په خیسور کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کول چې له وسلوالو سره په جګړه واوښتل. د پوځ په وینا د سخت دریځو وسلوالو له پټنځای څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. پوځ خپل لور ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي او دا هم نه دي ویل شوي چې دغه سخت دریځ په کومې وسلوالې ډلې پورې تړلی و. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډله فعاله ده. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ویلي ډاډه ده چې د حماس لخوا د یرغمل شوو د خلاصون لپاره به د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ یو موافقه وشي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګر ډله ګڼي. د قطر دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي پر دې موافقې د صلاح کېدو لپاره پاتې چیلنجونه ډېر کم دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیل د امریکا متحدو ایالتونو او حماس ډلې پر یوې ازمیښتي موافقې صلاح کړې چې له مخې به په جګړه کې د 15 ورځنۍ وقفې په بدل کې په غزه کې په لسګونو یرغمل شوي ښځې او ماشومان خوشي شي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا متحدو ایالتونو چارواکو ویلي داسې کوم توافق تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په خپله حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل کړل. استرالیا له هند د کرکټ پایلو به وګټل او د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام اتل شو. استرالیا د 4 لوبغاړو په سوځېدو په 44 اوور کې د هند لخوا د 241 منډو ټاکلی هدف پوره کړ او د دې جام د پایلو په ګټلو سره د 6م ځل لپاره نړیوال اتلولي خپله کړه. د لوبې په 48 ټاس استرالیا ګټلې وه او هند ته د توپوهنې بلنه ورکړې وه چې هند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 500 اوورونو کې 240 منډې وکړې. د دې نړیوال جام لوبې چې د اکتوبر له 15 پیل شوې وې شاوخوا یوه نیمه میاشتې دوام وکړ. افغانستان په دې جام کې 4 لوبې وګټلې او 15 وبایللې. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستاني پولیس هغه افغانان هم نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي او د سفارت لخوا د خوندیتوب لیکونه هم لري.
پرون زمونږ یو همسایه چې پیټو کیس لري د سفارت لیک ورسره هم پولیسو د ناصر باغ کیمپ ته پرون میوړل.
یو شمیر افغان موټر چلوونکي چې پر تورخم یو او بل لور ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي د پاکستان د حکومت د نوي اقدام له مخې دوه ورځې وروسته له ویزې پرته نشي کولی چې پر دې پولې خپل کاروبار مخته یوسي.
ویزې چې دي دا زموږ د وس کار نه دي، اوس دغه شی زموږ لپاره ډېر سخت دی.
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو د بندیز له لرې کېدو سره سره نشي کولی چې له خپلو حسابونو پیسې راوباسي. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د دې هیواد پولیس یو شمېر هغه کسان هم نیسي او له هیواده باسي چې امریکا ته د کډوالۍ کې سونه لري، او په دې هیواد کې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه هم ترلاسه کړي دي. یو شمېر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو افغانانو نیول د پاکستان په ټولو ښارونو کې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې هغه افغانان چې امریکا ته د تګ دوسیې لري نه ایستل کېږي. نور حالې په دې راپورټ کې
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د امریکا له سفارت څخه یې د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي شکایت لري چې پولیس د لیکونو ته ارزښت نه ورکوي. د امریکا د پی ټو یو کیس لرونکي چې اونیم کال مخکې د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو له امله پاکستان ته تللی وایي چې میړه یې د امریکا لخوا د سفارت د خوندیتوب لیک درلود، خو بیا هم پولیسو نیولی او ویلی دي چې له دې هېواده به یې وباسي.
زما میړه لیک او پاسپورت دواړه لري او همداشان د یونیسیار کیس نمبر هم لري. یوازې د هغه ویزه پای ته رسېدلی ده. پولیسو هغه د پېښور پورټ سیمه کې د کار له سره نیولی او دای ورته ویلي چې د امریکا د خوندیتوب لیک او د یونیسیار شمېره موږ ته د منلو وړ نه ده او موږ به تاسو افغانستان ته ولیږو.
نوموړی ادعا کوي چې دغه شان ورور یې هم چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیک یې درلود مخکې نیول شوی و، خو پولیسو ته د پیسو له ورکولو وروسته بیرته خوشې شو. احمد ولی چې د پاکستان په پېښور ښار کې اوسیږي دا هم امریکا ته د کډوالۍ کیس لري. نوموړی وایي پولیسو د شنبې په ورځ د یو ګاونډی چې هغه هم امریکا ته د کډوالۍ کیس درلود او د امریکا سفارت لخوا د خوندیتوب لیک ورسره و نیولی او تورخم ته یې لیږلی دی.
پرون زمونږ یو همسایه عبدالحمید په نوم باندې چې پی ټو کیس لري د سفارت لیک ورسره هم په ویزا باندې راغلی، پاسپورټونه ورسره و، خو چونکې چې ویزا ایکسپایر شوې وه نو پولیسو چاپا ووهله او هغې اسنادونه او شیینه چې چک کړل نو یو غټ موټر یې راوړل او د ناصر باغ کیمپ ته یې پرون یوړل او ډیپورټ یې که په تورخم باندې واړو.
د موضوع د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي چې په پاکستان کې اوسېږي کی اندېښمن کړي دي. د دوی له ډلې فرید ازادي راډیو ته وویل
زموږ ویزې ختم شوي او د نومبر په میاشت کې د امریکا حکومت موږ ته یو لیک راولېږه او ویې ویل چې موږ ستاسو معلومات د پاکستان له حکومت سره شریک کړل. دا لیک چې موږ ته رالېږل شوی د پاکستان پولیسو ته د منلو وړ نه دی او موږ د خپل وضعیت په اړه اندېښمن یو.
تر دې مخکې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزی کاکړ او په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري ادعا کړې وه چې د دغه هیواد پولیسو یو شمېر افغان کډوال چې د کډوالۍ کارتونه یې هم درلودل نیولي او له یاد هېواده ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه اعلان وکړ چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا ویزو ته په تمه دي له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې نه ایستل کېږي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې لږ تر لږه 15,000 افغانان چې د طالبانو لخوا د افغانستان له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته پاکستان ته تښتېدلي په تمه دي چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شي. له پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې د پاکستان د حکومت په وینا په دې بهیر کې به 1.1 میلیونه ډېر بیا اسناد افغانان له دغه هېواده اخراج شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د اروزګان کندهار د لوی لارې د جوړولو د پرانیستې په مراسمو کې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر نیوکه وکړه. نوموړي د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل
موږ کومه خبره د یو ملک سره شریکه کړی هغه یو لار را سره وړل خوشه خبره ده موږ خوشحالي که نه وړل موږ بېخي په کیسه کښې هم په دې معنا نه یو چې په دغه رقم باندې سنېده د مهاجرو په دنیا کښې هم نه کیسه وي لکه دوی چې کوي.
نوموړي دغه شان وویل چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره بېلابېلې کمیټې په منظم ډول کار کوي او په بېلابېلو ولسوالیو کې پنډغالي جوړ کړي او د هرات په اسلام قلعه او همداشان په نیمروز ولایت کې به له ایران څخه د شړل شویو کډوالو لپاره هم پنډغالي جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه د راستنو شویو د ټول شمېر په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو سازمان د هغو معلوماتو پر بنسټ چې تېره اونۍ یې خپاره کړل، له پاکستان څخه افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو شمېر تر 3.5 زرو تنو ډېر ښودل شوی دی.
په پاکستان کې یو شمېر هغو افغان کډوالو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي پاکستاني پولیس هغه افغانان هم نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي او له اسلام آباده د امریکا د سفارت لخوا یې د خوندیتوب لیکونه هم ترلاسه کړي دي. یو شمېر افغان موټر چلوونکي چې پر تورخم یوه او بل لور ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي د پاکستان د حکومت د نوي اقدام له مخې دوه ورځې وروسته له ویزې پرته نشي کولی چې پر دې پولې خپل کاروبار مخته یوسي. یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت دا نوی شرط خورا سخت دی، ځکه د دوی په خبره افغانستان کې د پاکستان د ویزې ترلاسه کول ستونزمنه خبره ده او میاشتې میاشتې وخت نیسي. نور په دې راپور کې
د سوداګریزو ستونزو په لړ کې د پاکستان له لوري تورخم دروازه کې بار وړونکو موټر چلوونکو باندې نوی شرط د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد. یو شمېر موټر چلوونکي وایي د پاکستان حکومت ورته نوی شرط ایښی چې د نومبر له 1 څخه چلوونکي له ویزې پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولی. د دوی له ډلې موټر چلوونکي ولایت خان ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حکومت کومه د ډرایورانو په باره کې پرېکړه کړې ده، ویزې چې دي دا زموږ د وس کار نه دي او موږ غوښتنه کوله چې موږ سره باید کلینډر پرېږدي، خو کلینډر هم نه را پرېږدي او اوس دغه شی زموږ دپاره ډېر سخت دی. پېښور کې نیونکي شروع دي، نارو سره ناست یو نشو ګرځېدي.
موټر چلوونکي وایي سره له دې چې د پاکستان حکومت د سوداګریزو توکو موټر چلوونکو او سوداګرو ته ستونزې جوړوي، تر څنګ یې پاکستاني پولیس ترې په یوه او بل نوم پیسې هم اخلي. دوه تنه موټر چلوونکي حق نظر او کفایت خان
موږ ته وایي پوه چې تاسو ویزې ولګوئ، ګاډی ودرولي وو پر وکه موږ نه ویزې غواړي پوه شي، خو موږ څخه ویزې نشته دی، نو د ویزې بندوبست څه شته نه دی پوه شي، خو موږ به څه رقم ویزې ولګوو؟ ټول یې په سل ډرایورانو کې نه دی، د دوو ډرایورانو څه ویزې شته دی پوه شي؟ موږ د دواړو حکومتونو نه دا غوښتنه کوو وروره چې د موږ څه دی تاون وشي پوه شي، خو چې موږ پرېږدي په همغه زاړه حالاتو باندې.
دوست موږ له دا مسله راستلی چې تاسو باید پاسپورټونه هم نوي کوي او ویزې هم را واخلئ، نو موږ نشو کولی. موږ ګاډی وچلوو، قرض خلاص کړو، مال د بندوبست کړو، ګاډی بندوبست کړو، که کنسلګرۍ کې ګرځېږو.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې یو مسؤول خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت دواړو غاړه چلوونکو ته همدا شرط ښایي چې باید په ویزه تګ راتګ وکړي.
واقعیت دا کار شوی دی، زمونږ ډرایوران او هغه څوک چې پخوا په پاسپورټ راتله او پاسپورټ یې لرو اجازه به ورکول کېدله، موټر به تر هغه ځای بود، دوی هغه هم راتلل. نو اوس چې دوی دا بندیز لګولی دی، هو موږ ته اطلاع په ګروپونو کې را کړې ده چې ډرایوران باید رانه شي.
ښاغلی الکوزي ازادي راډیو سره هغه غږیز کلپ هم شریک کړی چې د پاکستان حکومت یو مسؤول شخص چې د نوم او دندې په اړه جزئیات نشته خپلو کارکوونکو ته خبر ورکوي چې د نومبر د 1 نیټې د سهار له 8 بجو وروسته هیڅ موټر چلوونکی پرته له ویزې تګ راتګ نشي کولی. په تورخم دروازه د بار وړونکو موټرو چلوونکو ته د پاکستان د حکومت لخوا دا نوی شرط داسې مهال ایښودل کېږي چې تېره اونۍ وروسته له هغه چې د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سر پراست نورالحق عزیزی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ. د طالبانو حکومت د تېرې جمعې په ورځ خبر ورکړ چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3 زرو ډېر هغو کانټینرونو ته د انتقال اجازه ورکړل شوه چې د پاکستان حکومت پرې له تېرو 2 میاشتو راهیسې بندیز لګولی و.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسولین وایي د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو د حکومت له یو چارواک سره لیدنې کتنو هدف له طالبانو سره په بهر کې میشتو د یو شمیر افغانانو د وړاندیزونو او نیوکو شریکولو. اروپاته د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سفر چې د جرمني په کولن ښار کې یوې غونډې ته وینا کړې له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤول عزیز سرشار دا خبره ردوي چې ګواکې دا ټولنې د جرمني په کولن ښار کې د طالبانو حکومت له یو چارواکي سره د ناستې کوربنه وه. هغه چې د دې غونډې بلنلیک یې په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی و، د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جرمني په کولن ښار کې یو شمیر میشتو افغانانو د خپلو وړاندیزونو او نیوکو د شریکولو په موخه د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره دا غونډه جوړه کړې وه. عزیز سرشار وویل چې دغه طالب چارواکي په یو نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره په شینګن ویزا هالند ته تللی و او په جرمني کې له میشتو یو شمیر افغانانو سره یې هم کتلی و.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په بندیز باندې و، د ښځو د میرمنو برخه په حکومت کې او د میرمنو حقوق، اساسي قانون، لویه جرګه، انتخابات، د متقاعدینو حقوق، د هیواد نه د کډرونو فرار او خورا ډیر مهم مسایل چې افغانانو سره مخامخ دي. او دا زمونږ د افغانانو ټولو شریک درد، په دغه حق لمو سره خبرې وکړي. لبد مرغه د افغانانو دخوا ډیر زیات تحریف شو چې دا ډیره د افسوس خبره ده.
اروپا ته د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې د رئیس عبدالباري عمر سفر د جرمني په کولن ښار کې په ظاهره د یو شمیر افغانانو په قربتو په وغونډه کې دغه د وینا د ویډیو له خپرېدو وروسته خبرګونونو سره مخ شو. نوموړي د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې هم لیکلی و چې اروپا ته د خپل سفر پر مهال یې په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلی او د دغو غونډو انځورونه به وروسته خپاره کړي. خو یو شمېر افغانانو او د ښځو د حقونو فعالانو اروپایي هیوادونو ته د طالبانو د دغه چارواکي د سفر او په دغو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته یې د خبرو په اړه غبرګون ښودلی دی. د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا پریانی چې د جرمني په کولن ښار کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت سیاست یا جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندلو په موخه د خپل اعتراض څلورم پړاو پیل کړی، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د دې طالب چارواکي د حضور له مهاله په کولن کې د امنیت او آرامۍ احساس نه کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه ښار کې د یو شمېر خلکو لخوا د دغه طالب چارواکي هرکلی دوی ته هغه شېبې ور یادې کړې چې په کابل کې په دې او خویندو یې د دوی په کور برید وشو او څو شپې او ورځې زندان کې وه او شکنجه شوه. د طالبانو حکومت دغه چارواکي د سفر په اړه له پراخو غبرګونونو وروسته د هالند حکومت ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په کنفرانس کې چې د نومبر له شپږمې څخه تر اتمې نېټې په حق کې ترسره شوی و د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند د روغتیا وزیر ارنست کوپرز د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه وروسته له هغې بښنه وغوښته چې د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره د هغه عکس خپور شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه کې د یوې بیانې په خپرولو سره په کولن ښار کې د طالبانو د استازي حضور غندلی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمني حکومت د دغه طالب چارواکي له سفره خبر نه و او هغه ته یې د جرمني ویزه نه ده ورکړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعت
او سمي ونړي والا موضوع د ملګرو ملتونو یو ډله وایي د لسګونو ماشومان په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې په یو لوی روغتون کې چې اسرائیلي ځواکونه په ورستیو کې په کې عملیات تر سره کړل بند پاتې دي. په غزه کې روانې جګړې هم یو نیمه میاشت پوره شوې. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس سختدریزي ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید د غزې ترانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. د محمود عباس په مشرۍ فلسطیني اداره هم په اوس وخت کې په لویدیځه غاړه کنټرول لري. په غزه تړنګ کې د جګړې په دوام د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن یک شنبه اعلان وکړ چې 291 ناروغان د غزه تر ټولو لوی روغتون کې پاتې دي.
د دې ډلې په خبره د ځینو نورو کسانو تر څنګ دو دېرش ماشومان هم شامل دي چې په ډېر بد روغتیایي وضعیت کې دي. په دغو سلګونو کسانو کې داسې وګړي هم شته چې تروما یا شدید ټپونه لري یا هم داسې ناروغان دي چې ملاوې ټپیانې سوي او سم حرکت نسي کولی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې یو ټیم یې وروسته له هغې وکولی سول د الشفا په نوم روغتون د یو ساعت لپاره وګوري چې شاوخوا 2500 بې کوره سوي کسان، ناروغان او روغتیایي کارکوونکي له دې روغتون څخه د شنبې پر سهار ووتل. د دې سازمان په وینا 25 روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو تر څنګ پاتې دي. اسرائیل ادعا کړې چې تر دې روغتون لاندې د حماس افراطي ډلې د ساوق او ادارې مرکز ته هغه ادعا چې د اسوشیټډ پریس خبري اجنس پوینا حماس ډله او دروختون کارکونکي ردوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې ته ړنګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول سي. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې پرون شنبه خبره کړې ویلي، په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅه کوي، غزې ته ړنګه او لویدیځ غاړه باید تر یو واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول سي. بلخوا د جرمني صدر اعظم اولف شولتس له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتانیاهو سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې په غزې تړانګه کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمني د حکومت مرستیال ویاندې کریستیان هوفمن پرون شنبه په برلین کې ویلي، صدر اعظم شولتس په غزې تړانګه کې د خلکو د بشري وضعیت د بهتري پر ارزښت ټینګار وکړ. د جرمني خبري اجنس د خبر لمخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتس د اسرائیل خلکو سره د جرمني پر پیوستون هم ټینګار وکړ. اخوا د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایران باید د غزې تړانګې په جګړه کې شکیل نسی. غلام علي حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپنې ته په خبرو کې ویلي، په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزې په جګړه کې شکیل سي باید وپوهیږي چې دا هغه څه دي چې د پوینا په خپل د اسرائیل رژیم غواړي. حداد عادل زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کې وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 2300 ته رسیدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل.
ازادي رادیو اوري
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو پر ایستلو د لرې شوي بندي سره سره دوی نشي کولی چې له خپلو حسابونو پیسې راوباسي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستۍ اعلامیې له مخې د هر یو حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې له خپل حساب څخه 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ وباسي. خو د خصوصي بانکونو مشتریان وایي بانکونه دوی ته دغه اندازه پیسې نه ورکوي.
په افغانستان کې د بانکونو یو شمېر مشتریان وایي سره لدې چې د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک له بانکونو څخه د پیسو د وستو کچه لوړه کړي، خو بیا هم له خپلو بانکي حسابونو د پیسو په وستو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل ځینې خصوصي بانکونو لا هم د پیسو د وستو کچه نه ده ډېره کړې.
وچاندین بارم که ما مراجعه معززی بانک ته مراجعه کړی ورته ویلی می دي چې نور بانکونه په اونۍ کې 600 ډالر او په میاشت کې 2000 ډالر ورکوي. هغه ونه منله، ویل چې دومره پیسې نه لري. ته مرکزی بانک قانون او دغه کسانو فعالیت توپیر لري.
ما کار خود نه کوي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عزیزی بانک او نورو خصوصي بانکونو له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بیا به هڅه سره ونه توانیدو. خو د عزیزی بانک او اسلامي بانک څښتن میرویس عزیزی د زمری په ولسمه له بي بي سي فارسي سره په یو مرکه کې وویل چې تراتونکو څلورو میاشتو پورې د بانکونو څخه د پیسو په وستلو کې هیڅ ډول بندیز نه وي. بلخوا د بلخ اوسیدونکو معراج ازادي راډیو سره خبرو کې وایي خصوصي بانکونو حتی د دوی حساب ته د پیسو د لیک پر مهال هم کمیشن اخیسته او د پیسو د وستلو لپاره تر یو وخت هم انتظار باسي.
اگر بخوای از
کوم غوړو ل خپل حساب څخه پیسې تر لاسه کړو، موږ باید انتظار وکړو چې دوی مخته په ونی کې لګي لګي پیسې راپی. موږ نشو کولای په یو ځل پیسې تر لاسه کړو.
خپل نه یا جوړ نه وي ته خپل زیات بوشه.
د هرات اوسیدونکو محمد علي بیا وایي سره لدې چې ای ټی ایم ماشینونه فعال شوي، خو بیا هم نشي کولای چې د اړتیا وړ پیسې ورڅخه وباسي.
مشکلات قبلا د
پخواچ پی ټی ایم کې ستوند و هغه دا و چې موږ پیسې نشو ایستلای اوس دا ماشینونه فعال شوی دی خو ستوند دا ده چې موږ نشو کولای د لس زره افغانیو څخه ډېرې پیسې واخلو خو په بانک کې تر 50,000 او 1,00,000 پورې کولای شو ترلاسه کړو
د ازادي راډیو ځینو
اوریدونکو هم په دې اړه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي چې له باقي حسابه د پیسو د ویستو محدودیت نه دی لرې شوی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د روسیې اعلامیې له مخې چې سږکال خپره شوه د بانکي حساب هر درلودونکی کولی شي په اونۍ کې 650 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ او په هره میاشت کې 2,000 ډالر یا 200,000 افغانۍ وباسي د دې بانک په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې شرکتونه د میاشتې 30,000 امریکایي ډالر له خپل اکاونټ څخه اخیستلی شي له بانکي حسابونو د پیسو په ویستو بندیزونه د 2023 کال د اګست په 15 د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ولګول شول په لومړي سر کې دا بندیزونه خورا سخت وو او له دوو کلونو زیات وخت په تېرېدو سره هم ظاهرا دا بندیزونه په بشپړه توګه نه دي لیرې شوي او په افغانستان کې د بانکونو مشتریان له خپلو ستونزو او له دې پروسې شکایت کوي
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه شکر الحمدلله از د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غور د خدای تعالی وکړي موږ د افغانستان خلک سول ټکور ټکور در پودره دي څونه مهاجرین در پودره سو ټونه څونه مړه سو څونه څونه مځکې ظاهر شي خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي
زه د ازادي راډیو د ټول کارکوونکو څخه مننه کوم الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندی به سرور لوی ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي موږ سامانونه ګرځول کېږي موږ ریکارډونه درو ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورورک پیسې په نه کاره سخصل کېږي ورور
سلام علیکم خان محمد یم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم د پاکستان مهاجرین چې دي د پاکستان باید د افغان مهاجرو سره ښه رویه کې دا کوم بد چلند چې دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي د ملک نه راونه باسي دا خو ډېر لوی ظلم دی
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00422111421.
ازادي راډیو اورید یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو مخکې واوریدل د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې دی ویلې سي لپاره د سي وي دند ماسي په مرسته دو پوري زوادنې جوړ شوې ده د سیمه اوسیدونکو هم دې ته خوښتي چې په سیمه کې لساوس ودانې لري او ځکهونکو به وکول شي چې په درسي خونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي
د کونړ اسمار ولسوالۍ اړوند د وغزباغ علي لیسې د ودانې د نشټون ستونزه حل شو او د سیوډن موسسې په مالی لګښت ورته دوه پوړیزه ودانی جوړه شو د سیمې یو تن اوسیدونکي اسماعیل مصمم ازادي راډیو ته وویل په خوایز د کوونکو شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کولې چې د باد او باران پر مهال به درسونه نمای کی پاتې کېدل
مخکې و په چوپالونو کې ماشومان درسونه ویل په باران کې پوریزو کې په لمر کې به ماشومان درسونه رخصت وو یا به د غټو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وو مکتب په اساسي ډول سره ورغول شو ودانی جوړه شوې هاته جوړه شو او ان شاء الله ټول هغه ستونزې چې مخکې سره زمونږ شاګردان او استادان ماشومان بل خصوص مواجیو هغه منځل اړ یو ان شاء الله د هیواد کلی د ځوانان د روښانه راتلونکي په هیله او دغه ماشومان چې دغه مکتب تعمیر څخه به مستفید شي
مصمم وایي ازادي راډیو یا د ستونزه د حکومتي چارواکو او نړیوالو غوګونو ته ورسوله او د هماغو هڅو برکت چې نن ورته پوخ تعمیر جوړ شو
ازادي راډیو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې انکېدونکي دي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.